بل سي چې د خپل کوزدن سړی ته شریعت روا کړی ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه داسې، په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعه نه ستونزه نشته.
مولانا بسم الله وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سے دا دے لور لوجہ نہ یا دے خور لوجہ نہ سی بے کلاو خی سی دے سری دے نز دے دوست ری جوڑی گی. نو ز خلق دا مشورہ ور کوم سے کچھرے دا زوم راضی مخ کے لوجہ نہ سی غلط بزی اورتا وے دا دے محبت لامل گزی دا دے بہترین کر دا ز کسے دنیا ٹول پ محبت باندے ودان نہ او دنیا ٹول دا کرونا نہ جوڑا دا تا خلق سے پیدا کی گی دا دے زوم او دا نہ پیدا کی گی سے کل جن محبت شروع سی ٹول دنیا کے محبت تقسیم گی. نو دے ما خلق دا مشورہ دا سے کچھرے دا او کار دے محبت لامل گرزی اگر دیر خی کار بلکه حکم که مستحب نه هم آوری.
ولی زینی کورنی دا شرم گرنی چی زومی کور تراشی او لخپل کوژدنی سر و گوری او که دا لیدل و موقع برابری گی کوژده شوی زوانان باید پا کمو مسائل و خبری وکڑی. پا هم دیالا مول ارواپو استاد زیوالحق شم سر مرکه کردی. افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري د دې ګټه به څه وي او که سره ونه ګوري تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سړی وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډیر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسعود کېږي. یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نسي درلودلی، یا سالمه اړیکه نسي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نسي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه بریالی وي، هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي، دوی اړیکه جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې، اساسي تغیراتو کې چې راغلي، دا شی ورو ورو له منځه ځي. اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت په هکله باندې پاتې دی، دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري. ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي. هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي. او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاده معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي. په ډېرو مسایلو کې توافق موجود وي او خبرې وکړي په یو موضوع کې، که دواړه خو هم فکره اوسي، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولی یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي. د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خوا ځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي. اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني ودې پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډمهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ ترس پورې نشته ده یا ډېره کمه سرنه کې شته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولی تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي، او وایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کیږي، د کار جریان څنګه کیږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تیرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې د یو بل ته پاتې کیږي، یو بل سره لګیږي، هغه کوي، دا د هماغه شعور د بیرته پاتې والی دلیل دی. او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي او د حسرت وخت وي متاسفانه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنیو ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر شکر، ډېره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالي کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نه شپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
کوم مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم تر ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول. تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول، چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای چې د وزارت فائدامې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډیر په خوانی سیستم باندې جوړ دی. نو پاری کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې دریږي او غوازنې خودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی، د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن یې څومره وو، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر وخت په جدا الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوید لوړ شوی دی، اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته، تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوس وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې داخل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې مونږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک. یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا 3 کال مخکې مونږ ریسک منیجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا اغه په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې اغه متاسفانه تخلف کاری اغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټول وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي که نه بیا یې مختلفې ادارې هم هغلته درئي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې. اوس دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زهیم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي ولې هغه د محصول دپاره ودرول دې په ځای منی چې هغوی مالونه ونه درول ولې هغه کارکوونکي وهلی وو د ګمرک.
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه هرګز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تېرې شوي
نه خیر نه 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 هغه 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 هم قضیه یې په دې شکل باندې نه وه. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوې د هغې پورې هغه قضیه کړې ده تفاوت په هغه کې وو تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کړي او هغه غوښتل چې مکمل قانون په تطبیق کړي نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی وو. یعنی هغه تجار نه دی هغه قاچاقبر دی او د قاچاقبر په وړاندې باندې به انشاءالله نه تنها د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به د هغې په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجراتو په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه موین سیب یو وروستۍ پوښتنه که دا هم راته ځواب کوي تاسو هم خبر یاست یو ډیرو خلکو هغه لیست ولیده چې د ګمرک نه پیسې یا ځینې اشخاصو ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري که وي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاصو ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پې خبر شولو د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړې ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه د پیسې راځي او چا ته ورکول کیږي ولې ورکول کیږي او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي هغه څوک یې چې اخلي او څوک یې چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو مهین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وه تر بیا ښه وخت.
شایسته نبکی مو باشی تنی نبکی شتنی نبکی حالا دمشق